په کابل کې د ماپښین 2 بجې السلام علیکم د ازادي رادیو په دې یو ساعته پښتو خبرونه کې مو زه فریبا ظاهر کوربه یم. په دې خبرونه کې بیلابیل راپورونه او تحلیلونه لرو چې په سر کې به د شهیدونو د پیل په مناسبت د لوړپوړو افغان چارواکو د لمانځه غونډې په اړه جزئیات ترکړو. چې ولسمشر غني پکې د ویډیو کانفرنس له لارې په وینا کې ویل چې افغانان باید د پردیو د هغو هڅو مخه ونیسي چې د دوی د مایوسۍ او خپلمنځي بې باورۍ لپاره یې کوي. نو راپورونه به تر خبرونه وروسته واورو. په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت منلی چې د دغه هیواد پوځي متخصصینو په سوریه کې حضور درلود او د سوریه په شمال کې یاغیانو یو هوایي ډګر نیولی دی. دا به وروسته راسي. لومړی له صفي الله ستانکسي څخه د افغانستان اړوند مهم خبرونه اورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د شهیدونو په مناسبت وایي د شهیدانو یاد باید تل تازه وساتل شي. د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي ګاونډی هیواد د افغانستان د دولت د سقوط په لټه کې دی او ولسي جرګه وایي تر هغو چې امنیتي وضعیت نه وي ښه شوی د دفاع وزارت د کاندید د معرفي کېدو لپاره اړتیا نشته. خبرونه. افغان ولسمشر د شهید د اونۍ په مناسبت وایي چې د شهیدانو یاد باید تل تازه وساتل شي او ارمانونه یې تعقیب شي. محمد اشرف غنی نن د احمد شاه مسعود د 14 تلین لمانځه غونډې ته وویل چې په تیرو څو کلونو کې سلګونه زره افغانان د بهرنیو تروریستي حملو په نتیجه کې وژل شوي چې حکومت یې له پاتې شونو سره د مرستو په خاطر ژمن ده.
د شهیدانو لپاره د غونډو مقصد یوازې دا نه ده چې د دوی د قربانیو درناوی وکړو، بلکې مقصد دا هم دی چې د ظلم، بیرحمي او خونریزي د ختمولو لپاره خپله اراده لا مضبوطه او خپل آواز لا اوچت کړو.
خغلی غنی احمد شاه مسعود داسې یو شخص وباله چې د ملي وحدت د رامنځته کولو او د هیواد دفاع لپاره یې د ژوند تر وروستیو شیبو مبارزه کړې ده. د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي ګاونډی هیواد د افغانستان د دولت د سقوط په لټه کې دی او له تروریزم څخه ملاتړ کوي. عبدالله عبدالله نن د شهید د اونۍ په لمانځه غونډه کې که څه هم د کوم هیواد نوم یاد نه کړ، خو ویې ویل چې دا ګاونډی په افغانستان کې د یو لاسپوڅي نظام د راتلو او د حاکم نظام د ړنګولو هیله لري.
آیا همه ما در این مجلس به می معتقد نیست؟
دیوی آیا مون ټول په دې غونډه کې په دې معتقد نه یو چې زموږ په گاونډي توپ کې یو هیواد تروریزم ملاتړ کوي او پیوړی کوي؟ په دې هیواد کې د مزدور رژیم د واکمنیدو خوب په سر کې لري. خغلی عبدالله همدرز ویل لکه څنګه چې افغان اتلانو ثابته کړې، افغانستان هیڅکله د چا غلامي نه مني او د خاورې د دفاع لپاره کلک چمتووالی لري. د حکومت اجرایي رئیس همدرز په هغو مخالفینو چې د افغانستان د ورانېدو په لټه کې نه دي غوښتنه وکړه چې له مخالفت لاس واخلي او له حکومت سره یو ځای شي. د افغانستان ولسي جرګه وایي تر هغو چې امنیتي وضعیت نه وي ښه شوی د دفاع وزارت د کاندید د معرفي کېدو غوښتنه نه کوي. د دې جرګې مرستیال نذیر احمد احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې په اوس وخت کې کومه اړتیا نشته چې دا غوښتنه مطرح شي. د افغانستان دفاع وزارت لپاره د کاندید په سر د جمهوري ریاست او اجرایه ریاست ترمنځ د اختلافونو د موجودیت خبرې هم مطرح کیږي، په داسې حال کې چې دا وزارت له میاشتو رئیس د سرپرست لخوا اداره کیږي. او د افغانستان د مالیې وزارت وایي چې د بودیجې د کسر د له منځه وړلو لپاره به یو لړ پروګرامونه عملي کړي. د وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیمزی د رډیو ته ویل چې په شفافه توګه د کورنۍ اوایید ټولول، له اداري فساد سره مبارزه او د بودیجوي واحدونو د ظرفیت لوړول هغه پروګرامونه دي چې په تطبیق سره به د بودیجې کسر له منځه لاړ شي. افغان حکومت د ریکا اوس هم په نړیوالو غونډو کې ژمنه وکړه چې د نړیوالو د مرستو بدل کې به خپل بودیجه اصلاح او زیاتوي. دا د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمه نړۍ خبرونه ملالۍ بشیر تر اوروي.
د پاکستان د صدر اعظم امنیتی سلاکار سرتاج عزیز وایي د دې هیواد او د هند د سرحدي ساتونکو افسران نن په خپلو کې غونډه کوي. د دې کتنې په نوې ډیلي کې کېږي. هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ په سرحدي سیمو کې د وروستي تاوتریخوالي مخه نیول دي. د هند او پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ په دې وروستیو کې د کشمیر په لانجمنه سرحد کې نښتې سوي دي چې د دواړو لورو ګڼ شمېر ملکي وګړي پکښې وژل سوي دي. په نوې ډیلي کې دا خبرې په داسې حال کې کېږي چې په 13 اګست میاشت کې په هند کې د دې هیواد او د پاکستان د لوړ رتبه امنیتي سلاکارانو غونډه په وروستۍ شیبه کې د ایجنډا پر سر د اختلافاتو له امله لغوه شوه. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه ای وایي تهران به د نړۍ له سترو قدرتونو سره د اټومي موافقې پرته له امریکا سره په مذاکراتو کې برخه نه اخلي. د خامنه ای ویبپاڼه نن د ده له خولې لیکي چې تهران له واشنګټن سره د اټومي مسایلو په اړه د ځانګړو وجوهاتو له کبله خبرې وکړې. د ویلي چې هیواد به یې له امریکا سره پر نورو مسایلو خبرې نه کوي. د جولای د 14مې د موافقې له مخې د تهران د اټومي فعالیتونو د محدودېدو په بدل کې به د نړیوالو لخوا لګول سوي بندیزونه په تدریجي ډول لیرې سي. د لویدیځ په باور تهران خپل اټومي فعالیتونه د اټومي بم جوړولو لپاره ترسره کوي. د خامنهای په وینا له امریکا سره هر ډول نور مذاکرات به پر تهران د امریکا د خوښۍ تپلو په مقصد وي. د سوریه په شمال کې یاغیانو یو هوایي ډګر نیولی دی. د سوریه د دولتي تلویزیون په وینا یاد هوایي ډګر له دوو کلونو محاصرې وروسته د یاغیانو لاسو ته ولوید. د تلویزیون د راپور له مخې نن حکومتي ځواکونه له ابو زهیر هوایي ډګر څخه وتلي او یو بل ځای ته انتقال سوي دي. باور کېږي حمله کوونکي جنګیالي د اسلامي سختریزو یاغیانو له ائتلاف څخه دي چې پکښې د سوریې د القاعده اړوند ډله جبهه النصره هم شامله ده. د روسیې د بهرنی چارو وزارت منلی چې د دغه هیواد پوځي متخصصینو په سوریه کې حضور درلود. د وزارت د ویاندې ماریا زخاروا په وینا متخصصینو سوریه ته د روسي وسلو په سپارلو کې مرسته کوله چې د مسکو په وینا د تروریزم سره په مبارزه کې کارېدو په مقصد لیږل سوي وي. میرمن زخاروا دا هم ویلي چې امریکا له یونان او بلغاریا څخه غوښتنه کړې چې سوریه ته د روسي الوتکو پر مخ خپل هوایي حریم وتړي. دا خبرې یو ورځ وروسته له هغه راغلی چې واشنگتن وویل د هغو راپورونو په اړه اندېښنه لري چې وایي روسیې شایي په سوریه کې اضافي نظامي پرسونل او الوتکې ګمارلي وي. د سپینې ماڼۍ ویاند جوش ارنست خبرداری ورکړ چې په سوریه کې د روسیې د نظامي حضور زیاتوالی کېدای سي د امریکا په مشرۍ ائتلاف سره شخړه رامنځته کړي چې د اسلامي دولت سختریزي ډلې پر ضد هوایي حملې کوي. د اروپای کمیسیون مشر جین کلاود جنکر نن په اروپا کې د پناغښتونکو د کړکیچ د حل لپاره پلانونه اعلان کړل. اروپای پارلمان ته په خپل لومړی وینا کې نن جنکر هغه پلان وړاندې کړ چې له مخې به یو لک او 60,000 پناغښتونکي له یونان، هنګری او ایټالیا څخه د اروپای اتحادیه نورو غړي هیوادونو ته واستول سي. جنکر وویل د پروګرام له مخې د اروپای اتحادیه هر هیواد ته لازمه ده چې یو شمېر پناغښتونکو په ځانګړې توګه د سوریې وګړو ته به ځای ورکوي. د استول کېدونکو پناغښتونکو شمیره به د هر هیواد د کورنیو خالصو عوایدو، نفوس، د بیکارۍ د کچې او مخکې پروسس شوي پناغښتونکو د شمیرې له مخې وي. په اروپا کې د 28 هیوادونو بلاک د دوهمې نړیوالې جګړې راهیسې د پناغښتونکو او کډوالو له تر ټولو لوی سیل سره مخامخ دی. ملګرو ملتونه وایي شایي 3,00,000 کسان سږ کال په اروپا کې د پناه اخیستلو په مقصد له مدیترانه سمندر څخه تیر سي. او په بغداد کې د عدلیه سرپرست مرستیال وزیر د وسلوالو کسانو لخوا پرون برمته سوی او د موټر چلوونکی یې ټپي کړی دی. چارواکي وایي برمته سوی کس عبدالکریم فارس چې د عدلیه وزارت د مالیه او اداري چارو عمومي رئیس او همداراز د دغه وزارت سرپرست وزیر دی. د پولیسو یو مشر ویلي چې په ګڼ شمېر موټرونو کې سپرو برمته کوونکو د دغه کس د موټر مخه په بنوک سیمه کې ونیوله. دوی وایي موټر چلوونکی له دې کبله ټپي سوی چې هغه غوښتل مداخله وکړي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. په پاتې خبرونه کې دغه مطالبه اوري لکه چې وړاندې مې ویل نن په کابل کې د شهید اونۍ د پایل او د جهادي قمندان احمد شاه مسعود د 14 تلین په مناسبت لوړپوړو افغان مشرانو لمنځپورن د جوړ کړه. افغان ولسمشر د ویډیو کانفرنس له لارې پر افغانانو د ارادې د لا پیاوړي کېدو غږ وکړ.
د شهیدانو لپاره د غونډو مقصد یوازې دا نه ده چې د دوی د قربانیو درناوی وکړو، بلکې مقصد دا هم دی چې د ظلم، بیرحمی او خونریزی ده ختمول لپاره خپل اراده لا مضبوطه او خپل آواز لا اوچت کو.
پوځي مشران او تحلیل کوونکي وایي په افغانستان کې هغه وسلوال ډلو چې له داعش سره وفادار دي خپل فعالیتونه پراخ کړي دي. په دې اړه هم یو تحلیلي مطلب لرو. بلخوا په بهرنیو او امنیتي چارو کې د پاکستان د صدراعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي چې پاکستان او افغانستان د خپل منځي اعتماد پر رامنځته کولو کار کوي او دواړو لورو موافقه کړې چې پر یو بل به د ملامتیا اچولو لوبي ته د پایتخت اجدي په نړیوالو راپورونو کې دا وری چې د امریکا د یو شمیر ایالاتونو جمهور غشتون کې والیان چې د ایران لاټومي موافقه سره مخالف دي وایي غالبا په امریکا کې لمات سره مخامخ دي. د غرض په دوه منی مای کې د اساسي او بشري حقوقو او د مخکښو شوسو ونیس پروګرامونه هم ردلای سي او ردوته یې لازادې راځي سره پاتې. سموږه له ازادي رادیو اوري دوستانو نن د سپتمبر 8 نیټه د 9 نیټه د جهادي قومندان احمد شاه مسعود چې د ملي اتل نوم ورکړ سوی دی 43 دی. دغه ونې له همدې کبله د شهیدونو نوم ول سوی دی. دا ورځ د افغان حکومت لوړ پوړو مشرانو په ځانګړو مراسمو سره ول منځله. ولسمشر غنی چې د ویډیو کانفرنس له لارې دغه مراسمو ته خبري کوله ویل چې دا مراسم یوازې د شهیدانو کورنۍ ته د تسلیت ویلو لپاره نه بلکې د دې لپاره جوړیږي چې په هیواد کې د ظلم وژنې او نامنیو لمن ټولسی. په دې مراسمو کې د اجرائیه رئیس په ګډون یو شمیر سیاسي او جهادي مشرانو هم خبرې وکړې. د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله ومنله چې خلک د ملي وحدت حکومت څخه شکایت لري خو نوموړي ټینګار وکړ چې د افغانستان د ستونزو حل زیات وخت اړتیا لري. زموږ همکار یوسف صدران د دغو مراسمو د خبرې پوښښ لپاره هلته ورغلی و او همدا اوس را سره د ټلیفون پر کش دی. له ده به واورو چې نورو ګډونوالو په دې مراسمو کې پر کومو مسایلو خبرې وکړې. صدران صاحب، که تاسو اوریدونکو ته نور جزئیات کې چې ولسمشر نور پر کوم مسایل خبرې وکړي او چا خبرې وکړي کوم مسایل مطرحو.
بلې فریب ظاهر، تاسو او اوریدونکو ته سلام. لکه تاسو چې دا ونوکړین په افغانستان کې د شهیدانو اونۍ او د احمد شاه مسعود د مړینې 14 تلین منځل کېږي. دا ورځ په افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان شوې ده. په همدې اړه په کابل ښار کې یو ډول مراسم د عام خلکو لخوا جوړ شوی و، اما د لوی جرګې په خیمه کې دولتي مراسم جوړ شوی و چې په هغه کې ګڼو دولتي اوسنیو او افغاني چارواکو برخه اخیستې وه چې ګډونوالې ډېره د هیواد په اوسني وضعیت وغږېدل. په همدې اړه لومړی د جمهور رئیس اشرف غنی غږیز ویډیوي ویډیوي پیغام خپور شو چې هغه په هیواد کې وروستیو موضوعاتو ته ځینې اشاره وکړه. اما وی ویل دا ورځ چل منزل کیږي یا دا اونۍ چل منزل کیږي باید په دې خاطر وي چې د شهیدانو کورنۍ ته احترام وشي او د هغوی لاسنیوی وشي او دا اراده چې د هغوی سره کومک وکړي پیاوړی شي. همدارنګه د ویل چې په داسې زنځیري وژنو چې په تیرو څو کلونو کې شوي دي د افغانستان دښمنان غواړي چې افغانان یو په باندې بدګمانه کړي. هغه په دې اړه وویل لامدې سره اجرائیه رئیس خبرې وکړې. اجرائیه رئیس عبدالله ویل چې د شهید اونۍ لمانځل کلیوي خو د شهید یاد تازه کوي او بلې خو دوی خپل مسؤلیتونو ته متوجه کوي. هغه هم د حکومت په اوسنۍ وضعیت باندې خبرې وکړې او ویل چې تر ډیره د دوی حکومت د سوال سره مخامخ دی او دوی ته دا سوالونه رسیږي او د ومنله چې تر ډیره په اوسنۍ وضعیت کې خلک خوشحال نه دي او د دوی څخه شکایت لري. خو ده وویل چې د افغانستان وضعیت هغه سین نه دی چې باید مرزر کنټرول شوی وای یا کنټرول شي. د ویل چې لدې وړاندې کله چې نړیوال ځواکونه له افغانستان څخه وتل ټول خلکو د افغانستان د سقوط خبرې کولې او هر څوک پام دې باندې باورمندي وو. اما دا ستونزې چې اوس په افغانستان کې شته د خلکو غوښتل چې زیات وخت ضرورت لري د دیوی و دوه ورځو د حل وخت نه دی بلکې ډیر وخت ضرورت لري.
درمی مجلس باندې معتقد هستیم چې در همسایگی ما یک کشور متاسفانه تروریسم تقویه میکنه. آیا همه ما به این باور نیستیم که خواب سقوط افغانستان خواب نظام رژیم مظلوم در این کشور به سر میپرورانند کسایی هستند؟
پام دې اړه د ویل چې دوی د همسایه ټولو هیوادونو سره ښه روابط غواړي، اما دا په دې معنی نه چې خپل ځان محروم کړي، افغانان مظلومیت وخی او لیو کمزوري موقف خبرو ته وارد شي. پام دې ډول په دې اړه جوړ شو مراسمو کې د ویل چې د هیواد آرامۍ لپاره کار کوي او په هیواد کې بایزت اصول غواړي. پام دې اړه جوړ شو مراسمو کې پوخانی جمهور رئیس حامد کرزي خبرې وکړې. هغه هم پوخانی خپل خاطرې بیا له خلکو سره شریک کړې. اما هغه مهمه خبره چې د وکړه د ملا منصور دادالله وروستي پیغام ته اشاره وکړه چې هغه ویلی و چې په افغانستان کې جګړه د ایسای په لاس کې ده او یوازې هغه قومندانان طالبان واک ته رسیږي چې د ایسای خبرې مني. دوی ویل چې دا یو واضح پیغام دی او لامدې اړه دوی پخوا پوهېدل چې جګړه په افغانستان کې د نورو په لاس کې ده. اما د خلکو څخه وغوښتل چې سره یو لاس شي، په خپل هیواد کې پاتې شي، د خپل هیواد د آبادۍ لپاره کار وکړي. د ځوانانو مشکلاتو اشاره وکړه چې ډېر زیات خارج په طرف روان دي. اما د پټو ټول ځوانانو غږ وکړ چې په خپل هیواد کې پاتې شي او خپل هیواد د دې وضعیت څخه راوباسي.
از این خاک که در جهان با تندرستی و فداکاری با شو از میریم بیرون ترک نکنیم وطن تارا امین که باشیم تعلیم بریم و این خاک تارا بهتر از جای بسازیم که بوجه پرا میبریم. روزگار سخت دار سر هر ملت به سر ما مورده انشاءالله نگذر گذراست.
بله فریبا جان، یو بل ګډونوال پخوانی جهادي قومندان سیاف عبدالرب رسول سیاف خبرې وکړې، هغه هم تر ډیره د افغانستان په اوسنۍ وضعیت باندې پاتې شو او د طالبانو په جوړښت باندې خبرې وکړې، د پاکستان سره په روابطو باندې خبرې وکړې. هغه د طالبانو جوړښت یو غیر افغاني او غیر مذهبي وګڼو، ټولو طالبانو څخه وغوښتل چې وروسته له دې چې ملا عمر د دوی پخوانی مشر په پاکستان کې وژل شوی و یا مړ شوی و، اما دوی بیا هم خبرنو ساتل شوی. نو دو ویل چې تر اوس وخت د چې تاسو راشي خپل هیواد د هیواد حکومت سره کینی او په ګټه د افغانستان وضعیت سم کړی، د طالبانو باندې غږ وکړ چې له دې وروسته د تاسو جګړه هیڅ قانوني او جواز نه لري.
دیگه ای طالبا وضاحت بیشتر چی میخواهند دیگه ازی؟ دو سال رهبرشان زیر خاک بود، کمانده های تنظیرها در این دو سال صادر شده از طرف چی بود و به کدام دین و به کدام شریعت اینای کمانده ها را تنفیذ کردند و مورد اجرا قرار دادند. از این معلوم بشه که در زندگیشان هم کمانده به دست دیگر ها بود و بعد از مرگشان کمانده به دست دیگر ها.
بلکه په همدې اړه دوی ویل چې ځینې خلک دا فکر کوي دا چې دوی له حکومت څخه بهر ساتل شوي دي، دوی د حکومت د نسکرېدو اراده لري یا دا هیله لري. بلکې دوی ویل چې نه، په هیڅ صورت نه، دا زموږ په لاس باندې زموږ په غوښتنه باندې ټاکل شوی حکومت دی، دوی به ملاتړ کوي او د حل یوازینۍ لاره هم همدا وښودله چې ټول خلک د خپل حکومت په څنګ کې ودرېږي او افغانستان د روان وضعیت څخه وباسي. تر ډېره د نننۍ ګډونوالو خبرې سیاسي وې او دوی په دې موضوعاتو باندې چې ما ورته اشاره وکړه خبرې وکړې.
بله
فریبا جان،
مننه. یوسف زدرانو دوستانو و موریدل چې افغان مشرانو نن د شهیدونې د پایل او د جهادي قمندان احمد شاه مسعود د سوار لسم تلین په ځانګړو مراسمو سره ولمنځه او ولسمشر غنی چې همدې مراسمو ته د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کولې ویل چې د هیواد دښمنان غواړي په ځنځیري وژنو سره د افغانانو ترمنځ بدګماني ډېرې کړي او دای هم ویل چې افغانان باید د دغه ډول هڅو په وړاندې ودرېږي، مخې ونیسي او په افغانستان کې د جګړو لمن نوره ټوله کړي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسو زموږ غږ ازادي راډیو اوري که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لرئ نو د ازادي راډیو خپرونې پر انټرنیټ هم په ژوندۍ بڼه اورېدلی سئ او مطالب مو له دوستانو سره شریکولی سئ. پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام. یو شمیر پوځي مشران او تحلیل کوونکي وایي چې په افغانستان کې هغو وسلوالو ډلو چې له داعش سره وفادار دي خپل فعالیتونه پراخ کړي دي. دوی د افغانستان په ځینو برخو کې سیمې نیولې دي او له خلکو سره ناوړه چلند کوي. په روسیو کې د ننګرهار په ځینو برخو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیت پراخېدو د ولسي جرګې غړي هم اندېښمن کړي دي. صالح محمد صالح په دې اړه نور جزئیات لري.
په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیت پراخېدو له څو میاشتو راهیسې افغان او د نړۍ نور چارواکي اندېښمن کړي دي. دوی خبرداری ورکړی چې دغه ډله په ښکاره په جلب او جذب بوخته ده او غړي یې په زیاتېدو دي. د لغمان، کونړ، ننګرهار او نورستان ولایتونو وکیلانو په وروستیو کې په کابل کې د دغو ولایتونو د ناامنیو او په دغو ولایتونو کې د داعش ډلې د فعالیت د پراخېدو په اړه شدید انتقادونه وکړل. په دې کې یو هم د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار و چې دولت یې 15 ورځنی وخت ورکړ څو په دغو ولایتونو کې د داعش ډلې پر خلاف پوځي عملیات وکړي.
15 ورځې وخت ورکړو حکومت ته چې په 15 ورځو کې په ټولو مشرقي کې او بالخصوص د شینوارو سپین غره په لمن کې خپل عملیات هغه عملیات چې دښمن سرکوب کې وي وي او د منطقې نه وښکي او زموږ دغه سپین غره خلکو ته هوسا ژوند ورکړي. که دوی عاجز دي ټول سپین غره مشران مجاهدین آماده دي امکانات د حکومت ورته برابر کړي چې د خپلې خاورې سیمې نه دفاع وکړي.
داعش ډله تر ډیره په عراق او سوریه کې حضور لري او هلته یې ځینې سیمې نیولې دي. د دې ډلې په وړاندې پوځي عملیات هم روان دي. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی لیکي چې تر اوسه چارواکو په عراق او سوریه کې لدیره سختریزو ډلو سره د داعش د هغې ډلې عملیاتي او مالی اړیکې نه دي تایید کړي چې په افغانستان کې فعالیت لري. په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازو ویلي په دې ولایت کې داعش ډله خلک هڅوي چې وسله واخلي او د وسلوالو طالبانو په وړاندې وجنګیږي. دوی ویلي چې د داعش تر ولکې لاندې سیمو کې ښوونځي تړل سوي او د پوهنې کارکوونکي ګواښل سوي دي. د ازادي راډیو راپورونه وایي چې داعش د ننګرهار د شینوارو په ځینو سیمو کې د معارف کارکوونکو ته ګواښونه کړي دي. د هسکې مینې ولسوالۍ اوسېدونکي عطا خان هم دا خبره ازادي راډیو ته وکړه.
د لیسو مدیران او سرمالیمان د داعش د داعش د مشرانو لخوا د ګورګورې سیمې ته د یو غونډې لپاره غوښتل شوی وو او د دونه داسې تقاضا شوې وه چې تاسو به دولت لخوا نه به تاسو معاش نه اخلئ. مکتبونه تړل شوي دي. دیبانا پکه دغه یو مرکزي لیسه کې د ولسوالۍ سره لنډه ده پاتې ده او نور عموما د ګورګورې شغال د برکل او شیخه اوغز غرخلي ټول مکتبونه تړل شوي. صاحب
د ولس جرګې استازي حضرت علي ویلي د ننګرهار په هغو سیمو کې چې داعش ډله حضور لري ژوند ختم دی او خلک خوندي نه دي. دی وایي په دغو سیمو کې نجونې هم له ښوونځیو راګرځول سوي دي. سید کریم په چین ولسوالۍ کې اوسېږي. د ازادي راډیو ته وویل چې د پوهنې کارکوونکو ته په نورو ولسوالیو کې هم خبرداری ورکول سوی دی.
اچین ولسوالۍ او د نازیان مکتبونه دي. دوی ته هم استادانو ته خبر ورکړی چې تاسو به نه د دولت معاش اخلئ او نه به مکتبونو ته ځئ. بل مهمه خبره هم دا ده چې نه معلم دی د زړه خلکې چې مکتب ته لاړ شي او نه شاګرد. بعضې مدرسو والا طالبانو ته هم ویلي چې تاسو اوس درسونو وخت نه دی او اوس به جهاد ته ملا وتړئ.
په وروستیو کې د ننګرهار ختیځې ولسوالۍ د شدیدو ناامنیو شاهدې وې چې ګڼ ولسي خلک یې نورو سیمو ته هم کډې کولو ته مجبور کړل. د وسلوالو طالبانو له ډلو ناراضه کسانو هم د افغانستان د څو ولایتونو په ځینو برخو کې خپل سپین بیرغونه په تور بیرغونه واړول او ځانونه یې د داعش ډلې غړي اعلان کړل. د ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویل شوي چې د داعش ډلې ته وفادارې ډلې او وسلوال طالبان په ننګرهار کې د مخدره موادو او قاچاق پر منابعو د منګولو شخولو لپاره په خپلو کې شخړه کوي. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی لیکي چې په هلمند کې هم د داعش ډلې حضور تایید شوی دی. د افغانستان په سطحه دغه ولایت د مخدره موادو د تولید اصلي مرکز ګڼل کیږي. په فبروري میاشت کې د امریکا په یو هوایي حمله کې چې په هلمند کې وسوه د دې ډلې د جلب او جذب ځینې مسؤلین ووژل شول. په همدې حال کې ایجنسی لیکي چې د افغانستان په شمال کې په فاریاب او سرپل ولایتونو کې د ازبکستان اسلامي غورځنګ د روان میلادي کال په لومړیو کې له داعش ډلې خپل بیعت اعلان کړ. د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم ډېر موده په فاریاب کې په پوځي عملیاتو بوخت وو. د دوستم ویان سلطان فیضی وایي جنرال دوستم د ازبکستان اسلامي غورځنګ د جنګیالیو په وړاندې هم جګړه کوله. د دوستم ویان اټکل کوي چې شاوخوا 2000 سختریز وسلوال چې داعش ته وفادار دي په افغانستان کې حضور لري چې په هغو کې 1500 کسان د ازبکستان اسلامي غورځنګ غړي دي. دوی ویلي چې د اسلامي دولت ډله یا داعش په افغانستان کې په جلب او جذب بوخته ده، ځانته مرکزونه جوړوي او په خلکو کې خپل نفوذ پراخوي. د وزیرانو شورا د دارالانشا رئیس بریالي ارسلایی په وروستیو کې د څلورو ختیځو ولایتونو د مشرانو په غونډه کې ژمنه وکړه چې حکومت به په دوو اونیو کې د ختیځو ولایتونو د امن د ټینګښت لپاره تصمیم ونیسي.
زه د حکومت په نمائندګۍ تاسو ته ډاډ درکوم چې حکومت به ستاسو دغه مشکل ته غوږ هم نیسي او تر کومه حده پورې چې د حکومت امکانات وي هغې ته به رسیدګي هم کیږي. په دو هفتو په منځ کې ستاسو په مشوره باید د حکومت امنیتي ارګانونه په مشرقي کې د امنیت د ښه والي لپاره تصامیم ونیسي.
د افغانستان د نوي حکومت په وړاندې یوه پرته ستونزه ناامني او د وسلوالو ډلو له دې جملې داعش ډلې د فعالیت پراختیا ده. په ولسي جرګه کې د ننګرهار ځینو وکیلانو خبرداری ورکړی که دولت د داعش ډلې په وړاندې اقدام ونه کړي دوی به په خپله د دې ډلې په وړاندې ودرېږي. افغان چارواکو د سیمې له هیوادونو د داعش او نورو دولت ضد وسلوالو ډلو په وړاندې د اغیزناکې مبارزې لپاره د همکاري غوښتنه کړې ده. د افغانستان امنیتي چارواکو ویلي چې په زیاتو سیمو کې داعش ډله ځپلې او د دې او نورو سختریزو ډلو په وړاندې به یې پوځي اقدامات دغسې روان وي.
راپورونه مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
دوستانو مخکې مو په افغانستان کې داعش ډلې ته د وفادار وسلوالو د فعالیتونو د پراخېدو په اړه راپور واورېدی، خو بل خوا افغان حکومت وایي چې په راتلونکو څو میاشتو کې به د افغانستان امنیتي حالت ښه سي. د حکومت اجرایه ریاست مرستیال ویان ازادي راډیو ته ویلي چې د کابل او نورو ولایتونو د امنیت ښه کولو لپاره ځانګړي پلانونه په پام کې نیول سوي دي. دا چې دغه پلانونه څه دي، جزئیات به د فرشتي جلازه پر پورت کې وور.
ولسمشر غنی پرون د ملي امنیت په شورا کې د افغانستان د امنیتي ادارو له یو شمېر لوړ پوړو چارواکو سره غونډه کړې ده او په افغانستان کې د امنیت ښه کولو پر لارو چارو خبرې کړې دي. د ملي امنیت شورا خبر پاڼه وایي امنیتي چارواکو په پرونۍ غونډه کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د پوځي عملیاتو د بریالیتوب یادونه وکړه. په غونډه کې وویل شول چې د ننګرهار په حصارک، شیرزاد او خوږیانو ولسوالیو کې د حکومت یو شمېر وسلوال مخالفان وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د حکومت اجرایه ریاست ډاډ ورکوي چې په څو راتلونکو میاشتو کې به امنیتي حالت په ټول افغانستان کې ښه سي. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل پرون ازادي راډیو ته وویل د افغانستان حکومت هڅه کوي چې ټول هغه کارونه چې د امنیت له ښه کېدو سره مرسته کوي ترسره کړي. موږ ډاډ لرو چې په راتلونکو میاشتو کې به په افغانستان کې حملې کمی او امنیت به ښه سي. اوس مهال د افغانستان په 14 ولایتونو کې پوځي عملیات روان دي، خو د ملي شورا یو شمېر استازي وایي چې افغان حکومت باید د امنیت د ښه کولو لپاره تدابیر جدي کړي. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد علم ایزدیار وایي امنیت ته پام کول ډیره جدي مسله ده او په دې ارتباط باید ټینګ ګامونه پورته شي. د ملي شورا یو شمېر غړي حکومت ته خبرداری ورکوي چې که د امنیت ښه کولو لپاره جدي اقدام ژر تر ژره ونه کړي، په انفرادي ډول به فعالیتونه پیل کړي. د ولسي جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر وایي
مون بتر دفتر 15 منټې پورې دولت لخوا د جدي تدبیرونو نیولو تمه لرو، او که دولت ونه توانېدو چې ټاکل شوي نیټې پورې د قناعت وړ اقدام وکړي نو خلک به په خپله او له خپلو امکاناتو سره دښمن مقابلې لپاره ډګر ته راوځي. او زه حاجي ظاهر قدیر نن د خپلو خلکو سره یم او داعش سره د همدې اعلانه جنګ ورسره کوم.
د افغانستان پر حکومت نیوکه کیږي چې د هغو سیمو د ساتلو لپاره منظم پلان نه لري چې د پوځي عملیاتو په پایله کې له وسلوالو طالبانو نیول کیږي. داسې ګڼل سوی چې یو شمېر سیمې چې په افغان حکومت له خپلو وسلوالو مخالفانو نیولي د منظمو پلانونو د نشتوالي له امله بیرته سقوط کړی دی. خو د افغانستان د ملي دفاع د وزارت د اپراسیون رئیس افضل امان دا خبرې ردوي او وایي څه فکر نه کوم چې هغه سیمې چې موږ له وسلوالو طالبانو نیسو بیرته د هغوی لاس ته لوېدلې وي. هغوی په غلا ځینې سیمو ته تګ راتګ کوي. موږ تر هغو چې له امنیته ډاډمن نسو سیمې نه تخلیه کوو. خو یو شمېر رپورټونه وایي چې د فاریاب ځینې ولسوالۍ لکه قیصار او المار چې په پوځي عملیاتو کې له وسلوالو نیول شوي وې بیرته د طالبانو لاس ته لوېدلې دي.
د افغان حکومت څرګندونې مو اوریدلې چې وای په راتلونکي کې به د افغانستان امنیتي حالت ښه سي. په همدې حال کې په بهرنیو او امنیتي چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي چې پاکستان او افغانستان د خپل منځي اعتماد پر رامنځته کولو سربیره د سوداګریزو اړیکو په پراختیا سلا سوي دي، او د همدې هدف لپاره به په نږدې راتلونکي کې د افغانستان د مالیه وزیر اسلام آباد ته سفر وکړي. زبی شفق په دې اړه نور جزئیات ورکوي.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز وایي پاکستان افغانستان پر دې سلا شوي چې دواړه هیوادونه به خپل منځي سوداګري زیړې کې لاخې او پراخوي، او په دې لړ کې به ځینې افغان چارواکي په نږدې راتلونکي کې د اسلام آباد سفر هم وکړي. عزیز دا څرګندونې تر هغې وروسته کړې چې نوموړی د رواني میاشت په 4 د افغانستان لپاره د سیمه ییزو اقتصادي همکارو یا ریکا په شپږمه غونډه کې د ګډون لپاره کابل ته تللی. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار کابل ته دغه سفر په ترڅ کې له افغان ولسمشر او ځینو نورو افغان چارواکو سره ولیدل، او په دوه اړخیزو اړیکو سربیره ورسره په ځینو مهمو موضوعاتو خبرې وکړې. ښاغلی عزیز د سه شنبې په ورځ په اسلام آباد کې له خبریالانو سره په خبرو کې د کابل سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د رامنځته شوې بې اعتمادۍ د ختمولو لپاره مهم وباله، او ویل چې له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره پر نورو موضوعاتو سربیره د سوداګریزو اړیکو پر پراختیا هم غږېدلی دی. بحث شو چې دواړه هیوادونه باید خپل منځي سوداګریزې اړیکې لاخې او پراخې کړي. نو په دې لړ کې بعد افغانستان د مالی وزیر د نومبر په لومړۍ اونۍ کې د اسلام آباد سفر کوي، سو د ګډ اقتصادي کمیسیون چارې پر مخ وړاندې شي. د اسلام آباد او کابل ترمنځ په دې وروستۍ کې بې باوري په داسې وخت کې زیاته شوې چې په پاکستان کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو دویم پړاو ځنډید، او همداراز په کابل کې خونړۍ تروریستي بریدونه وشول. افغان چارواکو او رسنیو تر دغه بریدونو وروسته پر پاکستان کلکې نیوکې وکړې او ویل چې دا هیواد د طالبانو ملاتړ کوي او پر خپله خاوره د هغوی پر ضد کوټلي ګامونه نه پورته کوي. خو پاکستان دا تورونه رد کړل او ویل چې په قبایلي سیمو کې په روانو پوځي عملیاتو کې له امتیازو توپیر پرته ټول طرحه ګرځېدلې دي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار خبریالانو ته وویل چې پاکستان او افغانستان دغه راز موافقه کړې چې پر یو بل بد ملامتیا چولو لوبې ته د پای ټکی ږدي او د دو اړخیز باور د بیا رامنځته کولو لپاره به ګډې هڅې وکړي.
مقصد اس دورے کا اور ملاقاتوں کا سب سے پہلا یہ تھا کہ ٹرسٹ اور کانفیڈنس بحال کیا جائے اور جو غلط
دغه دورے لومړی هدف دا و چې د دواړو لورو ترمنځ بیرته اعتماد رامنځته او چې کومې غلط فهمې دي هغه له منځه یوړل شي. ولسمشر غنی په دې همغږی شو چې باید د دواړو هیوادونو ترمنځ بې باوري ختمه او د اعتماد فضا بیرته جوړه شي. د دې لپاره پنځه شپږ وړاندیزونه هم رامخې ته شول او پر دې سلا شو چې په دې تر کال وروسته به په نږدې راتلونکي کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د خپل منځي باور په نامه یو یاداشت لاسلیک شي سو په راتلونکي کې دا ډول پېښې رامنځته نه شي. عزیز همدار از ویل چې افغان چارواکو سره په افغانستان کې د خپل ډیپلوماټانو د خوندیتوب موضوع هم راپورته کړي او په خبري چې افغان چارواکو ته ډاډ ورکړي چې په افغانستان کې به د ټولو پاکستانی ډیپلوماټانو خوندیتوب تضمینوي.
د کابل په وخت 2:30 سوې ملالی بشیر په سټوډیو کې د مهمو خبرونو سره ټکی اوروي.
افغان ولسمشر د شهید د اونۍ په مناسبت وویل چې د شهیدانو یاد باید تل تازه وساتل سي او ارمانونه یې تعقیب سي. د افغان حکومت اجرایی رئیس وای گاونډي هیواد د افغان د افغانستان د دولت د سقوط په لټه کې دی او د تروریزم ملاتړ کوي. د افغانستان ولسی جرګه وایي تر هغو چې امنیتي وضعیت نوی ښه شوی د دفاع وزارت د کاندید د معرفي کېدو غوښتنه بنه کوي. د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې د بودیجې د کسر د لمنځه وړلو لپاره به یو لړ پروګرامونه عملي کړي. د اروپایي کمیسیون مشر جین کلاود جنکر نن په اروپا کې د پناه غوښتونکو د کړکیچ د حل لپاره پلانونه اعلان کړل. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای وایي تهران به د نړۍ له سترو قدرتونو سره د اټومي موافقې پرته له امریکا سره په مذاکراتو کې برخه نه اخلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت منلی چې د دغه هیواد پوځي متخصصینو په سوریه کې حضور درلود. د سوریه په شمال کې یاغیانو یو هوایي ډګر نیولی دی. او په بغداد کې د عدلیه سرپرست مرستیال وزیر د وسلوالو کسانو لخوا پرون برمته شوی.
اوس به هم له ابراهیم صفی څخه د افغانستان مهم اقتصادي خبرونه واورو.
له ازادي راډیو نه مو اقتصادي خبرونه ته هرکلی کوم. په شمال ختیځ زون کې د کرنې او مالدارۍ د ریاست مسؤلین وایي چې 130 خزینه ته یې د سبزیجاتو د کرلو وسایل ورکړي دي. په دې زون کې د کرنې ریاست د بنوالۍ او مالدارۍ څانګې مسؤل محمد غلام ملاخیل ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې ترڅنګ 3400 خزینه بزګرانو ته 14 د سبزیجاتو تخمونه هم ورکړل شوي دي. د ښاغلي ملاخیل په وینا دغه وسایل د مالدارۍ په برخه کې د ښځو د اقتصاد ودې لپاره ورکړل شوي دي. د لوګر د کرنې او مالدارۍ ریاست وایي چې سخت کال دغه ولایت د انګورو حاصلات زیات دي خو بزګران یې د بازار موندنې په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د دې ولایت د کرنې او مالدارۍ رئیس انجینر همایون عمر ازادۍ راډیو ته وویل چې سخت کال د لوګر د انګورو حاصلات که څه هم چې له یخ وهنې سره مخ شول خو بیا هم دغه حاصلات زیات دي. ښاغلی عمر وایي که دولت په دې برخه کې جدي پاملرنه ونه کړي کیدای شي یو شمیر باغوانان د راتلونکي کال د انګورو د باغونو جوړولو ته زړه ښه نه کړي.
زموږ اخله ازادي راډیو ری دوستانو مخکې تر دې چې د دې خبرونه نړیوال مطلب در تخبر کو او دوه ونیز پروګرامونه تور سو، بیا هم د افغانستان اړوند یو موضوع کې پاتېږو. د خوست یو شمیر سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو د مدني ټولنو استادو د افغانستان په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو په هدف ولسمشر ته وړاندیزونه د دغه هیواد د سیاسي ثبات په ګټه بللی دي. دغه اووه وړاندیزونه څو ورځې د مخه د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون لخوا ولسمشر اشرف غنی ته وسپارل سوه. ولسمشر د یو فرمان په ترڅ کې تایید کړل. نجیب الله الوخیل په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د خوست د بیلابیلو ټولنیزو سازمانونو، شوراګانو او مدني بنسټونو استازي د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون یو شمېر وړاندیزونه او د افغان ولسمشر تایید د ټاکنو د بهیر د شفافیت او خطوب لپاره ګټور ګڼي. دوی زیاتوي چې دا کار په هیواد کې د ولسواکۍ د ټینګښت، د سیاسي ګوندونو د تقویه او غښتلتوب، همدارنګه د ټولنې په سیاسي او ټولنیزه برخه کې د ښځو د ونډې د پراخېدو لامل ګرځي. قومي مشر حاجي رسول محمد خان تڼۍ آزادۍ راډیو ته وایي چې په افغاني ټولنه کې د ولسواکۍ د ټینګښت په خاطر د ځینو اساسي ګامونو اوچتول ګټور دي.
دغه اساس دې کښودلی شي چې بالاخره ګوندونه هم په هغه کې راژوندي شي، په ټولنه کې او په پښو ودرېږي، او هغه قیاس د ښځو ونډه په انتخاباتو کې نه یوازې هغه 15% باید داسې رقم ته شرایط آماده شي په راتلونکي کې چې ښځه مکمله ونډه ولري، نه یوازې 15%. دا او د کارتونو لغوه کول خو واقعین داسې نفر شته چې چوچو کارتونه یې اخیستي دي، او د هر کارت د درغلیو د پر اخیستې استعمالوي، او دا درسته نه ده.
د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون چارواکو ویلي چې ولسمشر اشرف غنی د دې کمیسیون له لسو وړاندیزونو څخه ویې منلی دي. د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون په طرحه کې مهمې غوښتنې دا وي چې د ولسي جرګې 15 څوکۍ د ګوندونو ته ځانګړې شي، د ولسوالیو او ولایتي شوراګانو په سلو کې 15 څوکۍ د ښځو ته ورکړل شي، د رایې ورکولو کارتونه د باطل او د تابعیت د تذکرې له مخې د رایې ورکوونکو فهرست جوړ شي، چې د چارواکو په وینا دا وړاندیزونه ولسمشر منلي دي. بل لوري ته هغه څه چې د خلکو په منځ کې پر سیاسي ګوندونو او سازمانونو د بې باورۍ لامل شوي، هغه د ګوندونو کثرت او ډېرښت دی. لیکوال او ژورنالیست سخی سرور میاخیل وایي په ثبات لرونکو ټولنو کې د ګوندونو شمیر لږ وي.
تاسو وکړئ په هغه هیوادونو کې چې کچرته دوا ګوندونه، درې ګوندونه یا مثلا کم ګوندونه موجود وي، دغه ستونزې دومره ډېرې کمې وي په انتخاباتو کې. کچرته ګوندونه نه وي موجود دي، تو پشان وي په خپل دغه د دغه بسیج کېدل، د دغه ولسونو د دغه تمرکز په یو دایره یا په یو محور باندې دغه ډېر د مشکلو او ستونزو سره مخامخ وي. بل او طبیعي خبره دا ده چې ناس د ټولنې نیمایي برخه تشکیلوي. خو مناسبه دغه وایي چې په ټولنه کې لکه په ژوند کې چې د نیمایي برخه لري، په ټولو عمراتو کې د ته باید نیمایي سم ورکړی شوی وای.
د افغانستان په ډیری سرحدي سیمو کې امنیتي اندېښنې موجود دي، او په هغه سیمو کې د حکومت د ټولو پلانونو عملي کول ستونزمن دي. په خوست کې د یو ټولنیز سازمان غړی اندېښنه څرګندوي.
زه خانم مجان تڼۍ چې د تذکرې تفزیه کوي په پېدې کنه په مرکز کې به تفزیه کوو. دا لوی لوی غټ غټ کومینه په پېدې کنه په سرحدي کې پروته دي چې د تاتیک نشي ورتلای، ولته تذکرې نشي تفزیه کولای. نه دغه په سله کې به 15 کسون تذکرې وخلي، د 15 کسون به پوتې وي د تذکرې نه.
یاد دي د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د ملي وحدت د حکومت موافقه سره سم د هیواد په انتخاباتي نظام کې د اصلاح دنده لري. د تیر کال د حمل د 14 بل انتخابات وروسته چې په نتیجه کې انتخابات دوهم پړاو ته ولاړل، او په دوهم پړاو کې د پراخو درغلیو ادعاوې وشوې، د افغانستان د انتخاباتو پر نظام د خلکو باور ته درون زیان واوښت.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو او همدارس د مخکښو شوزو اونیس پروګرامونه زموږ د نن ورځې د خبرونې بل برخه جوړوي. خو مخکې تر دې چې هغه ته ورسوي، یو نړیوال مطلب لرو. د امریکا د یو شمیر ایالتونو جمهوریت غوښتونکي والیان چې له ایران سره د اټومي موافقې مخالفت کوي، غالبا په واشنگټن کې له ماتې سره مخامخ شوي دي. دوی اوس هڅه کوي چې په امریکا کې په ایالتي سطحه پر ایران اقتصادي بندیزونه ټینګ وساتي. په دې اړه نور جزئیات فرشته لازی پرپورت کړو.
د امریکا د جمهوریت غوښتونکي ګوند 15 غړو والیانو چې د امریکا د ولسمشرۍ لپاره څلور مخکنی کاندیدان هم پکې دي، ویلي چې پر ایران به ایالتي بندیزونه ټینګ وساتي. ځینې نور جمهوریت غوښتونکو والیانو ویلي چې غواړي دا مسله د 2014 میلادي کال په ټول پښتنو کې د خلکو رای ته وړاندې کړي. د امریکا لشت لوژه 15 ایالتونو هغه تدابیر تصویب کړي چې له ایران سره د سوداګرۍ په صورت کې پر شرکتونو او سازمانونو مجازات وضع کولای سي. د امریکا کانګرس پرون له ایران سره د اټومي موافقې په اړه بحثونه پیل کړل چې پر اساس به ایران د خپلو اټومي فعالیتونو د محدودولو په مقابل کې د نړیوالو له یو شمېر اقتصادي بندیزونو خلاص شي. د کانګرس جمهوري غوښتونکو غړو په ډېر شوق له موافقې سره مخالفت وکړ، خو ولسمشر باراک اوباما د دې لپاره چې ډاډه سي چې موافقه به له کانګرس څخه سلامت ووځي، د ډیموکراتانو لخوا کافي ملاتړ ترلاسه کړی دی. د امریکا 1500 جمهور غشتونکو والیانو ولسمشر بارک اوباما ته یو لیک استولې ویلې دي چې دا ډیره مهمه ده چې پر ایران د دوی د ایالتونو بندیزونه پر ځای پاتې سي. خو په امریکا کې د اقتصادي بندیزونو یو څارونکی وایي چې جمهور غشتونکو والیان پر ایران د بندیزونو د ساتلو په صورت کې له ستونزو سره مخامخ کېدلای شي. دغه څارونکی وایي ایالتي بندیزونو تر اوسه د امریکا د نړیوالو چارو پر څرنګوالي ډیر اغیز نه دی درلودلی او حتی په ځینې مواردو کې د کوچنیو شرکتونو خاوندان دې ته اړ کړي چې د سوداګرۍ لپاره نورو سیمو ته ولاړ شي. د ایران او امریکا ترمنځ پاتې موافقه کې چې د جولای په 14مه وسوه په یو ځای کې لیکل شوي چې ایالتي حکومتونه او سیمه ییز چارواکي پر ایران لګیدلي بندیزونه لرې کولای سي. د امریکا په اریزونا، کلرادو، میزوري، اوهایو او فلوریدا ایالتونو کې یو شمېر جمهوري غوښتونکو ایالتي چارواکو چې پر ایران د بندیزونو ملاتړ کوي تر دې سرلیک لاندې چې پر ایران مالي مرستې بندې کړي یو کمپاین پیل کړی دی. د اوهایو ایالت خزاندار جاش مندل چې د دې کمپاین له مشرانو دی ویلي چې په دې ډول به ډاډ ترلاسه سي چې په ایران کې سختریزی اسلام پالی رژیم په ګونډو کېږي. جاش مندل ویلي زه فکر کوم چې د مالیه او تقاعد پیسې باید له هغو ولسونو چې د تروریستانو ملاتړ کوي لرې وساتو او هغو امریکایانو ته چې مالیه ورکوي یو څه خیر ورسوو.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یو بلې خبرونه اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نوري ټولي خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د انساني کرامت په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ایز دفتر د انتقالي عدالت د څنګه مشر رحیم الله رامی دی. رامی صاحب شراغلاست
مننه.
رامی صاحب، که په دې اړه معلومات راکړي چې د انساني کرامت مفهوم او منظور څه دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. ز په سر کې تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. د انساني کرامت منظور او هدف دا دی چې انسان د حرمت او درناوی وړ دی او حق لري چې په ټولنه کې په محترمانه ډول ژوند وکړي او هیڅوک حق نه لري چې په خپل گفتار او یا رفتار سره د انسان حیثیت له خطر سره مخ کی. همدغه راز د مقننه قوه او یا د قانون د تصویب په وخت کې او یا تدوین په وخت کې او یا هم مجریه قوه د قانون د اجرا په وخت کې داسې عمل و نه کړی چې د انسان به حرمتي وسی. هغه په هغه صورت کې چې کله چې قانون وضع کوي په داسې شرایطو کې دا شرایط باید په نظر کې ونیول سي چې د مجرم بې حرمتي ونیسي او د ده انساني کرامت باید په نظر کې ونیول سي.
رامی صاحب محترم، د انساني کرامت مبنا او اساس څه دی؟
انساني کرامت یو ذاتي کرامت دی د انسان او بل کسبي یا اکتسابي. ذاتي کرامت عبارت له هغه کرامت څخه دی چې انسان د نورو موجوداتو په نسبت لري او هغه هم له عقل څخه د انسان برخمن توب دی. یعنی انسان حق لري او د عقل له نعمت څخه برخمن دی د نسبت نور موجوداتو ته. چې موږ کولای شو دا وایو چې دا یو ذاتي کرامت دی خالق تعالی لخوا انسان ته ورکړل شوی ده. او یا لکه څنګه چې اسلام په دې مورد باندې ډیر زیات ټینګار په دې کې په قران کریم کې هم په دې مورد باندې لکه څنګه چې وایي ولقد کرمنا بني آدم، نو دا اساس د انساني کرامت ذاتي اړخ ته اشاره ده. او بل څه دی د انسان کسبي کرامت دی یا اختیاري کرامت دی. دا په دې مفهوم دی چې انسان د خپلو اختیاري اعمالو په وسیله کولای سي چې دا کرامت ترلاسه کړي. دا ډول کرامت مقام هم همچنان د قران کریم په دغه آیات شریف کې چې وایي ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یعنی هر هغه انسان بهتره د خدای تعالی په نزد د خدای تعالی په وړاندې چې هغه تقوا ولري. نو د قران کریم لنظر د انسان چې هر څومره تقوا زیات وي په هماغه اندازه د ده نږدېوالی او د ده برتري د خدای تعالی په نزد موجوده ده. نو یو ذاتی او خدادادي او بل هم انسانان باید په آگاهانه او اختیاري ډول خدای تعالی اوامر په ځای کې او اطاعت وکړي. دا په هغه صورت کې کیږي چې دا دې ډول کرامت ته د انسان هغه اختیاري یا کسبي کرامت ویل کیږي. او همدغه راز د بشري حقونو نړیوال اعلامیه هم چې د نړیوال اعلامیې هغه مړنۍ ماده یې ده هغه په دې مورد باندې هم چې په نړیواله سطح باندې د انساني کرامت لپاره درناوی یو عمده او اساسي اصل دی په دې مورد باندې هم د بشري حقونو نړیواله اعلامیه په لومړۍ ماده کې دې لپاره دا لومړی ماده نیولې ده. په دغه ماده کې داسې راغلی دي چې ټول انسانان آزاد پیدا کیږي او یو ډول حقونه عزت او کرامت لري. انسانان په عقل او وجدان سمبال شوی او باید یو لبل سره د ورورګلوی پر روحیه. نو دا ټول هغه مسایل دي چې کیدای شي مونږ دیو ته ووایو چې د انسان د انساني کرامت لپاره یو بنیاد او اساس دی چې انسانان که چیرته په دغه اصولو باندې عمل وکړي هم د خالق تعالی په نسب باندې برتره ګڼل کیږي او هم په ټولنه کې به د هر نوع جرم و جنایت د هر نوع حق تلفي او د هر نوع تبعیض او زور زیاتی مخونی.
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو. اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند سری کسا پولیس وژل شوی دی
تکارو سیستمه به تکار مریض راغی.
آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بشتا سکره وخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
زه یې مونږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشر سره هیله راو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په ډاپسای وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس
لرو. ازادي رادیو 1226 نوي منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
قدر من اوریدونکو بیا هم شرغلست. تاسو لازادی رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواجست. تاسو د خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او په لوی شارونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازې اوریدلی سي. رامي صاحب د ورستي پښتنې په توګه په اوسني ټولنه کې انساني کرامت څومره تامین شوی دی؟
د موږ تاسو په ټولنه کې د ښځو او ماشومانو په وړاندې همیشه وخت اسی پذیره قشر د ټولنه ده. همیشه وخت او تریخوالی موجود دی. یعنی د دې لپاره مو کوشش دلته په دې ټولنه کې متاسفانه داسې یو فرهنګ حاکم دی چې داسې فکر کیږي چې ښځه او یا ماشوم دا یو کمزواکه کمزوری انسان دی. نو له دې سره دوه ګونی چلند کیږي. تاوتریخوالی لاندې راځي او له دوی سره ناوړه چلند. دا واقعا د دوی په روح په روان او د دوی په راتلونکي شخصیت او د دوی په آینده باندې خاصتن د ماشومانو ډیر ناوړه اثر لري. بل موضوع سه راځو د موږ تاسو په ټولنه کې چې اوس موجود ده یو ډیر غټه سونځه ده د سوالګرو سره چال چلان دی. نن سبا دا صحیح دی په هر ټولنه کې به فقر موجود وي فقیر به وي مګم د فقیر سره او د سوالګر سره داسې چال چلان نه دی په کار چې هغه د توهین او تحقیر سي. اول خو په کار دا دی چې لږ سره د هر انسان او هر وګړي د وطن د خپل وس او توان مطابق مرسته وکړي تر څو پورې چې دغه بدبختي او د فقر لمن ټوله سي. بل مسله موضوع چې موږ په ټولنه کې اوس موجوده ده بدبختانه متاسفانه باید وایم چې د هغه کسانو سره چې معلولیت لري دی وسره اکثرا داسې چل چلن کیږي چې هغه د انساني کرامت برخلاف دی. یو انسان چې کله یو عضو د خپل بدن له لاسه ورکوي هغه یو په خپل فزیکی وجود کې د یو نیمګړتیا نیمګړتیا رامنځته کیږي، ولې د ده په شخصیت او د ده په عزت کې هیڅ نوه نیمګړتیا نه رامنځته کیږي. نو په کار دا دی چې له داسې اشخاصو سره داسې چل چلن وسي چې د دوی حیثیت او عزت ته تاوان ونه رسي. هغه ته داسې الفاظ او کلمات استعمالیږي لکه څنګه چې د ده په وجود کې یو کمزورتیا موجوده ده یا کمبود موجود دی، لکه څوک چې سترګه ونه لري نو هغه ته وایي چې ړوند دی، یا چې څوک خپه ونه لري او هغه ته وایي چې ته ګوډې، او یا هم څوک لاس ونه لري په هر حال یا کونی یا او همدغه راز نور هم چې په کوم عضو د بدن د انسان له منځه تللی وي، هغه ته که چېرته تاسو په هغه نوم باندې خطاب کوئ نو دا کاملا د انساني کرامت خلاف یو کار دی، او هغوی په دې باندې مایوسه کیږي او د هغوی حیثیت او عزت او حرمت ته صدمه رسیږي. بله موضوع چې د موږ او تاسو په ټولنه کې موجوده ده اوس متاسفانه، د په نشه یي توکو د روږدو کسانو سره هم همدا رقم په همدې ډول باندې چلند لیواز دي چې موږ دې ته کوشش وکړو په ټولنه کې داسې تلاش وسي دغه مشکل ته یو لاره د حل پیدا کړی سي. نو د دې په عوض باندې هغو ته توهین او تحقیر کیږي، او هغه په داسې ځایونو کې اوسیږي چې کاملا د انسان لپاره د اوسېدو ځایونه نه دي، تر پلونو لاندې، تر سرکونو تر څنګ، تر دیوالونو لاندې په داسې ځایونو کې چې هلته فضله مواد پراته وي دوی هلته اوسیږي، او په ټولنه کې یو ډول لیواز دي چې د هغو لاسنیوی وسي، د هغو سره مرسته وسي، د هغوی د تداوي لپاره ځینې برنامې تر لاس لاندې ونیول سي. نفرت په سترګه کتل کیږي او له هغوی نه د کرکې په سترګه کتل کیږي، ورته څوک پوډري وایي، څوک ورته نشهیي وایي، د انساني کرامت سره په ټکر کې ده. او په کار دا دی چې دولت د دغه رقم ستونزو لپاره چې په ټولنه کې موجودې دي او واقعا د دې وطن وګړي ترېنه ځورېږي، دې ته نه یوازې داسې د کاغذ پر مخ پالیسی اعلان سی او یا دا ووایي چې ځینې مراکز موجود دي او د دې لپاره تداوي کیدونکې ده یا باید وسي، په داسې شکل نه، په عملي ډګر کې باید د دغه رقم ستونزو د منځه وړلو لپاره اقدامات ترسره سي او دې موضوع ته د پای ټکی کېښودل سي.
ډېره مننه قدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو، پاک لامو ملسه.
مخکخی خزی
د کندهار د شزو چارو رئیس رقیا سکزی وی چې په دغه ولایت کې د شزو د ژوند د شوالي لپاره یو شمیر زراعتي او هنري پروګرامونه جوړ کړي دي. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رشتینی له نوموړي سره مرکه کړې ده. د مخکښو شزو په پروګرام کې اغلی اسکزی د خپلو هنري او زراعتي پروګرامونو په اړه معلومات ورکوي.
خوشبختانه اوس فعلاً په کندهار کې د ام سي دفتر لخوا څخه یو سل پنځوس تنو ښځو ته د کارمر اجتماعي په مرکز موسیقي کې هلته په څلور بخشو کې کار کوي چې هغه خامک دی، خیاطي ده، روبندوزي ده، بف دی. او د ان ار سي دفتر لخوا څخه بیا هم د پنځوس تنو ښځو لپاره چې هم په څلور بخشو کې دي، هغه خامک دی، خیاطي ده، جلیدوزي ده او کرشنل دی. په دا بخښو کې دی کار کوي. د دې یو تر څنګ یو بل فعالیت هم لري چې هغه یو ساعت زموږ دغه بې سواد ښځو لپاره سواد زده کړو پروګرام لري، او یو ساعت هم مکمله د حرفوي زده کړو پروګرامونه زموږ د ښځو لپاره لري.
پروان کال کې تاسو د ولسوالۍ د ښځو لپاره یو زراعتي پروګرام هم درلودي، کله دغه پروګرام په اړه معلومات راکړي، دا څه ډول پروګرام؟
نه یوازې روان کال، موږ هر کال د ښځو لپاره په زراعت بخش کې پروګرامونه درلودل چې سږ کال مو یو لوی پروګرام په پلان کې نیول دی. خوشبختانه قرارداد هم امضا شوی دی، انتظار او امید و دې ته لرو چې هغه قرارداد ګټونکي منم سه شرکت دی، تر څو د پروسه په عملي ډول تطبیق شي. هغه به هم زموږ د ښځو باغ وي چې په هغه کې به په سلهاو ښځو موږ په کار باندې وګمارو، او دا باغ هم زموږ د ښځو چارې ریاست دی، د ښځو لپاره دی. دا به یو تفریحي هم یې، تر څنګ موږ غواړو چې یو نمایشي باغ جوړ کړو ترسو موږ شز وو توانید پاغه بخ کې کار وکي حاصلات سره ټول کو به ته حاصله دغه شوس په واسطه باندې خرڅي ترسو بیا هم زموږ شز په دوامدار ډول باندې په دې بخ کې مصرف اوسي تر څنګه نور زراعتي پروګرامونه هم لرو چې مختلف تخمونه بېدې ته باور کول سي هغه څه چې امکانات پر شوز په کورو کې ولري نو هغه ته تخمونه ورکړي د ترسو دوی په خپل کورو کې وکړي او دغه څخه به استفاده وکړي ډېر پروګرامونه د زراعت په بخش کې کرنه او مالداري د مختلف پروګرامونو ترسره شوي دي خو یوازنی علت چې زموږ ښځې بیا هم تر اوسه په هغه بیکاري سره لاس او ګرېوان دي هغه دا دی چې د دې لس کال چې کوم پروژې د ښځو لپاره وي که په هر بخش کې نه یوازې زراعت په هر بخش کې وي دا ډېر لنډمهاله پروژې وي که چېرې د اوږدمهاله پروژې وي یا ښځو په هغه بخش کې حدی اقل تریبه کال هغه دی مایه کېدلی او د هغو تولید څخه دوی استفاده کوم تولید چې تولیدات دوی استفاده کوي یا کوم تاوانونه چې بته پکې ویني دوی تر څنګ کار سره کولای نو اوس په زموږ شزه په دوامدار ډول باندې کده پروژې هم نه وای دی په کار باندې مصروف وای د دوه میاشتو درې میاشتو پروژې د پنځلو سره پروژې د زموږ شزه لپاره هیڅ نه وای بنه دی پروژې نه ده د دوی په سرنوشت کې دوی په ژوند کې تغییرات نه سره وستلای که چې دوامدار پروژې وي او هغه څه پروژې وي چې زموږ شزه وکړه زي ختم د پروژې څخه وروسته به دغه څه دوی په خپله وکول څه تولید وکړي وکول څه دوی هغه دغه څه استفاده وکړي دا به زموږ د خوند لپاره ډېر شوي ولې دغه د څلور کاله چې زه راغلی یم زموږ فشار ډېر د پروژګان باندې همدا دی تر څو بنیادي پروژې زموږ د ښځو لپاره دوی لاس په کار سي که چېرې دغه د شلو چرګانو پر ځای باندې چې په ډېرو ولسوالۍ کې وویشل سول ډېرو ښځو ته ورکول سول او هغه هفته بعد په مرض لړلي وي مریضان یې د پاکستان څخه راوارد کړي وي هغه هفته بعد ټول یا مړې شوي وي یا خرڅې شوي وي چې د دوی په درنه خوړل که چېرې دغه ځای په دغو لسانو شدنو چرګانو چې ښځې ورکولې دغه پر ځای یې موږ ښځو لپاره یو فارم جوړ کړی وای زموږ ښځې په سهارا کې په ولسوالۍ کې د زراعت په برخه کې ډېر ماهر لري ډېر ماهر دي او ډېر تجربه لري د خپل خاوندان سره پروژه پروژه کار کوي خصوصا د مالداري په بخش کې په بیخي دغه مسولیت ټول زموږ د ښځو په لاس کې دی که په دا بخش کې زموږ د ښځو لپاره دوی فارمونه جوړ کړي وای او دوی د دوی لپاره د غواو دغو ډېری جوړ کړي وای شاید زموږ ښځې تر اوسه پورې په ولسوالۍ کې داسې لکه اقتصادي مشکلاتو ستونزه چې مخامخ ترې نن ورځ بنا وای
د ولسوالۍ د ښځو لپاره د سبزیجاتو د پروسس کم پروګرام چې په دغه پروګرام کې په څومره شمیر ښځو برخه درلوده او دا څومره اغېزمن و
د سبزیجاتو پروسس پروګرام از موږ د ښځو د پاپ ولسوالۍ کې البته د یو څو شلتنو ښځې وي چې په هر ولسوالۍ کې چې پنجوایي ژړۍ میوان شولکوټ ارغنداب دان دامن په دوی کې دیش دي چې نو شوسته د سبزیجاتو پروسس پروسه البته د څلور میاشتې لپاره نظری څلور میاشتې عملی د دې لپاره چې راځو له په خپله کې واقعا هم ډیر زیات مواد یو تور کول سو تر څو دوی وکول سي دغه مواد څو له طریقې د استفاده وکړي د وندار ډول باندې د خپل پروګرام ته دوی دما ورکي او د دې څنګه په کندهار ښار کې زموږ پر ریاست کې تطبیق سولې چې اوس هم تاسو کولی شئ تصویر واخلئ موږ ګرین هاوس ته مده کړی وو هغه هم ځکه موږ ته په اختیار ورکړه چې هغه شو زغه هم ځکه هم سمې کړه آباد کړه هم یې وکړله ورسته په هفته کې هغه شو زغه هغه مواد څخه استفاده کوله هغه په عملي ډول باندې هم تر پای ورسله او په اخر کې موږ دوی ته هغه کټ مکمل مواد چې به هدا ډیرم وو دوی ته ورسول ورکول شو
تاسو چې ورسره د شزه پولیسوالۍ کې تعقیب کړی دي دوی څونه د خپل کار څخه راضي دي
موږ په دې بعد څخه تعقیب کوو په دې خاطر باندې چې اوس د عبادت د شین دی کرمیان دی به اوس موسم دی چې دوی وچی او کله کشته دی کال بخارا دا بنتی بنجان دی د اوس د عبادت خدای وچی د پروسس په موږ لیدنه کتنه وکړو موږ خپل نمائندګان بور واسو بیا په ورسره موږ گزارش ورکړو چې د استفاده کړی د کرنه کړی
د کندهار د ښځو د چارو رئیس رقیا څخه څخه په مننه چې زموږ خبريال صادق رښتینی پښتون او ته ځوابونه ورکړه ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio Thank you.
مخم اڑوا داس خوم کوا مخم اڑوا داس خوم کوا زبا لی بنے شما زبا شم سبا زبا لی بنے شما زبا شم سبا تکشوی جودا لما تکشوی خفا نو داس مکوا داس خوم کوا مخم اڑوا شوی خفا نو داسی مکوا